السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې په پروګرام کې د سولې مشورتي لوی جرګې د ورستیو تابعیو په اړه باندې تاسو ته راپور لرو دا چې حکومت وایي په دغه جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه چې جنایي مجرمین او ترخوای د نشي توکو قاچاقبران هم دي د ولس سره سلا مشوره وشي دا مو د سر موضوع ده د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیل د بشپړېدو په اړه هم معلومات درکو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې لږ تر لږه 9 تنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې او له حکومتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوی دی. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیس له ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمېر 130 تنو ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل لشتل جنونه ستنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشته کې وژل شوی دي. په وژل شوی کې وسلوال طالبان، پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي. د پکتیا امنیت قمندانۍ وایي نن سهار په احمد خیل ولسوالۍ کې لمړی د ماین چاودنه وسو او بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته کې و وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دغه سرچینې په خبره و نور طالبان نن د پکتیا په څمکنې ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال وژل شول. پولیس او عامو وګړو ته په دې جګړو کې زیان نه دی رسیدلی. له کاپیسا څخه امنیتي سرچینو نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د ملي پاڅون کوونکو د یو سیمه ییز قومندان پر کور یرغل وروړی. په خپله قومندان سیف الدین له خپلو درې ساتونکو او هم د کورنۍ درې ښځینه غړي وژل شوی دي. ویل کېږي په متقبلو نشتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتې خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی. اخواله بدخشان هم راپورونه وایي چې افغان ځواکونو په جرم ولسوالۍ کې د پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو مخه نیولې او د جګړو پر مهال یو طالب وژل شوی درې نور ټپیان شوي دي. د ټولو پیښو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به پرسمي توګه اعلان سي. د ملي مصالحې د عالی شورا وین فریدون خوځون وایي چې دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان سي.
د ملي مصالحې د عالی شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملړ چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبري دپاره. اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر موږ رسمن اعلان کړو.
شغله خوځون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي. د دغې شورا د جوړېدو د تخنیکی کمیټې غړی عطا رحمان سلیم بیا وایي چې د شورا په رهبرۍ کې به شاوخوا 40 او په عمومي مجمع کې به له 100 زیات کسان غړیتوب ولري. د روان لمریز کال د غویي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنې سیال عبدالله ترمنځ په ټاکنو کې له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې ورسره د ملي مصالحې عالی شورا د دې شورا مشري عبدالله ته وسپارل. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیې کې ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشاهي سیمه کې شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او همغږي زیانمنولی سي. تر اوسه افغان حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې افغان حکومت برعکس پاکستاني ځواکونه په ورته اقداماتو او د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی چې اسلام آباد نه دی منلی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل سي. د دې وزارت وایند عبدالقادر مطفی نن ازادي رادیو ته وویل د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسولینو د خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنصوري ته کړه. د شغلی مطفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د دې پروژې د ښه تطبیق لپاره د اړوندو هیوادونو ترڅنګ په کور دننه د اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته کړه. افغانستان به په کلنی ډول له دې پروژو شاوخوا 400 میلیون ډالر اوید ترلاسه کړي. زموږ غلا زده راډیو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمی ورځي د چاودنې لامل د وژل شوی کسانو شمیر 110 تنه تر رسیدلی. د لبنان د روغتیا وزارت نن وویل شاوخوا 15,000 کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي او لسګونه نور ترایتم دي. چاودنه د اګست پر 4 د بیروت بندر په یو ډیپو کې د امونیم نایتری کیمیاوي سرې له کبله شوې ده. چارواکي وایي دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یو ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپور له مخې دغه اندازه امونیم نایتریت چې د چاودنې وړتیا لري احتمالاً کلونه مخکې دغه بندر کې له یوې بیړۍ نیول شوی وو. د لبنان حکومت پرون د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. هڅې روانې دي چې په دې ډیپو کې د چاودنې اصلي علت پیدا شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه ونې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي ځینې هیوادونه سته چې غواړي وسلې خرڅ کړي او دا کار به منځنۍ ختیځ بې ثبات کړي، اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي. ښاغلی پامپیو ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به پرې نږدې چې داسې وسي. د خبرونو پای
کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره تابعیاوې بشپړې شوې دي. په دې جرګه کې به د حکومت په خبره تمرکز د 400 بندیانو په اړه باندې پرېکړه وي او سلا مشوره به وي. د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیري
پنځه کټګورۍ خطرناک بندیان دي چې په دې کې ادامیان دي، قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په بیرمنو باندې جنسي تیری کړی دي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړ شوی. د دې شورا ویاند فریدون خوزون
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملړ چمتو شوی دی.
نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 کالیزه ده. د 1945 کال په اګست کې د جاپان پر هیروشیما ښار یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاو. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وایي
د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه یو اټومي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به دوه اونیزې خپرونې د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او د کور کلی راډیوي پروګرام. بیا هم خراغلی وخت مو بخیر. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي د جرګې تدارکاتي او تر خوایلو ولایتونو د ګډونوالو د رارسېدو بهیر بشپړ شوی او سبا به په خپل وخت پیل شي. د ولسمشر ویاند مرستیالې دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه هم سلا مشوره کیږي چې اکثر یې په جنایي جرمونو او لویو جرمونو او نشه یي توکو قاچاق باندې تورن شوي دي. اخو د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې په دې جرګه کې به ګډون وکړي. امید زهیر مال په دې اړه راپور جوړ کړی.
سبا د جمعې پورس په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیلېږي. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي ټول تیاری نیول دی. د سولې مشورتي جرګې یو ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل جرګه به سبا سهار په خپل ټاکل شوی وخت پیل شي.
تر دې مهاله د جرګې لپاره ټول امادګۍ د امنیتي او تدارکاتي او د خلکو د ګډون لپاره خیر روان دي او موږ هیله منو چې راتلونکو څو ورځې چې جرګه په کابل کې وي دا به په ډیره ښه فضا او هغه څه چې د ولس اراده وي هغه به پکې تمثیل شي.
خو د جرګې د جوړېدو په اړه ټولنیز او حقوقي غبرګونونه پر خپل ځای دي. د جرګې د جوړېدو موخه د هغو 400 بندیانو د برخلیک په اړه ولسمشر ته د مشورې ورکړه ده کوم چې لوړ جنایي جرمونه لري، د نشه توکو قاچاق کوونکي دي او تر خوا یې ځینې په اعدام هم محکوم شوي دي. وهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي که څه هم جرګه د مشورې بڼه لري خو د افغانستان په قوانینو کې ولسمشر ته د دې ډول زندانیانو د ازادۍ په برخه کې محدودیت وضع شوی دی.
هغه جرایم چې تروریستي جرایم وسی او کورنۍ او بهرنۍ او امنیت پورې مربوطه مجرمین یا جرایم شدي جرایم باندې څوک مجرم محکوم شوی وسی د هغه لپاره هم محدودیت داده چې دانش کېدلای نو د کورنی جرایم حدود د شل نو جرایم دی جاسوسی نه نیولې تر خرابکاری او هغه په اجازه په کوټ کې مشخصه دي او تروریستی جرایم هم هغه تعریف لري ځانته د دوه لپاره محدودیت د ولسمشر نشي کولای چې هغه عفو کړي
خو د افغانستان حکومت بیا دې موضوع ته خپل ځواب لري د ولسمشر د وایان مرستیاله دورانی وزیري
په دې کې ادمیان دي په دې کې هغه څوک دی چې قاچاقبران دي په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په بیرمنو باندې جنسي تیری کړی دي او ډېر داس نور خطرناک بدیان دي په دې باندې حکم شوی دی نو په دې خاطر موږ نشي کولای چې زمونږ د ملت د بدون د اراده څخه په داسې یو مهمه او د دسو خطرناکو مجرمینو په موضوع باندې تصمیم ونیسي او دوی خوشی کړي
د جرګې د لګښت په اړه چې نږدې 330 میلیون افغانۍ کېږي هم بحثونه شته په ټولنیزو رسنیو کې دا موضوع ډېر ښکته پورته کیږي چې د افغانستان حکومت ته د دې کسانو له ډلې د هر طالب بندي د خوشی کېدو لګښت نږدې 10,000 امریکایي ډالر پریوزي خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د جرګې د لګښت په اړه نیوکو ته په خپله فیسبوک پاڼه د ځواب په بڼه لیکلي ما تمه لرله چې خلک په نجومي حسابونو بحث وکړي حکومت هر کال د لوړپوړو چارواکو د امنیت په تامین 3,200 میلیون افغانۍ مصرفوي خو نیم د دغه کسانو بیرته د نظام په کمزوري اخته دي که څه هم د سولې مشورتي لوی جرګې پیل ته ساعتونه پاتې دي خو تازه ولسي جرګې هم پریکړه کړې چې د جرګې ګډون وکړي د ولسي جرګې د رضایت خپلولو لپاره نن له غرمې وړاندې معصوم ستانکزي د جرګې لغړیو سره لیدنه درلوده چې پایله یې په جرګه کې د وکیلانو د ګډون پریکړه وه امید ظهیر مل ازادي راډیو کابل
په همدې مورد د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لال ګل لال سره هم مخبري کړې دي ښاغلی لال هم د حقوقي او بشري حقوقو یو متخصص دی چې په دې باور دی جرګه او چارواکي د حق اللبت په جرمونو محکومین نشي خلاصولی یا یې په اړه د پرېکړې واک نه لري له ښاغلي لال نه مې مخکې دا پوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو د یو ملاتړ یو متخصص په توګه د سولې مشورتي لویې جرګې د دایرېدو په اړه څه نظر لري
پله ک فکر وکړي چې هغه د پښتو ماتل چې د مړې دومره جره باندې ارزي او کنه دلته د طالبانو او د حکومت دواړو ګونګا پالیسی ده د سولې په اړوند باندې او د بین الافغاني خبرو په اړوند باندې او امریکایان هم غواړي چې په یو موزه کې دوه پخې دننه کړي هلته هم د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کوي په عین وخت کې دلته د افغان حکومت سره هم هوکړې لاسلیک کوي ځنی پیچلې معاهده د دینه مخکې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ تر سره شوی چې یو هم د زندانونو د انتقال هوکړې لیک د چپاغي کې ډېر زیات ستونزې د کاري ته زم تاسو د خبري سرویس وخت اجازه نه راکوي اوس چې څلور نیم زره بندیان خوشی شول د وی خانه او د بلې خانه حکومت وایي چې په دې کې هغه اتهامونه چې حکومت واری دي چې حکومت لبدي دا ویل لري او په بهرني وګړي دی او خو په کیسه کې سم مسائل وړاندې کوي حکومت ولې تر اوسه پوري په دې پنځم میاشتو کې ورنټوانه دوی چې دغه د څلور سو کسانو لیست خپور کړي د ولس سره شریک کړي او په هغه کې دغه خلک پرون د ولسمشر سلاکار وویل چې په دې کې بهرني وګړي نشته او تر نن پورې په لګي او چې په دې کې بهرني وګړي دي نو که بهرني وګړي پکې نه د لیست خپور کړي هر سړی د خپل قریا او د خپل ولسوالۍ هغه طالبان یا هغه خلک پیژنې چې دا په کوم ډول باندې خلک دي نو د دې لارې هم یو سپیناوی شونې دی بلکې د حکومت دا کار نه کوي طالبان ولې دا کار نه کوي چې عین لیست په عین شکل باندې خپور کړي چې وای خی چې آیا په دې باندې حکومت عبدي دعوی شته کنه حکومت دا هم کولای شي چې په څو کسانو باندې حکومت عبدي دعوی دي او د دې په څنګ کې حکومت او طالبان دواړه کولای شي چې د دې د سپیناوي لپاره پر زید لوی جلګی چې دونه لوی مساری پر ازي یو به تر په پلاوی د ملګرو ملتونو مدني ټولنو حقوقي بشر نه هادو علماء او قومي سپینګرو نه ټاکلې چې د ترسلور سو بنديان کل قضیه تللې وي دی و ورځ کار وو
د تاسو په نظر څومره ممکنه ده چې دغه یو جرګه د قضایی ارګان پریکړه برته رد کړي یا ور باندې مشوره ورکړي چې بیا کتنه ور باندې وشي
په اصلي کې خو زه په خپل باندې د امریکا او د طالبانو د توافقنامې په اساس نمخره دینه چې سولر راشي مخکې د دینه چې افغانستان کې یو ملي یووالی رامنځته شي، زه هرگز د هر قسم بندیانو کدا د دولت او کدا طالبانو زه د غیر خلاصون مخالف هم، ځکه چې دلته په افغانستان کې څلوېښت کاله بحران تیر شوی، خو دا لنډ مهاله بحران چې شل کلو ته رسیږي، په دې کې د جنگ قربانیان دي، او په هره سوله کې چې عدالت تامین نشي، د جنگ قربانیانو غږ ونه اورېدل شي، هغه سوله اصلا سوله نه ده او تلپاتې سوله کېدلی نه شي، نو په دې خاطر باندې باید د بین الافغاني خبرو نه وروسته، د یو سیاسي هوکړې نه وروسته، باید په دغه هوکړه کې د بندیانو د آزادۍ خبره شوې وای چې کوم ډول بندیان به آزادېږي او کوم ډول بندیان به د خپلو جرمونو او شپې ورځې تیروي او کوم ډول بندیان به د حکومت عبدي د او پر وړاندې باندې ځوابونه وایي. دا اصلا د هغه معنا ورکوي چې خیرات پوښنه او خنک په سر نیولی.
که دغه سیاحیان د دوی د خوشي کېدو پرېکړه وشي، څومره د افغانستان د بشري حقونو موقف ننګول کېږي؟ ځکه چې دا خو هم د بیان د ازادي تر څنګ یو لویه لاسته راوړنه ده په تېرو شلو کلونو کې.
که انس حقانی او د هغه دوه درې ملګري خوشي شول، زه فکر کوم چې د هغې نه به دغه 400 زندانیان چې کوم دی لوړ جرمونه ونه لري، کوم چې انس حقانی باندې وارد شوي وو او د هغه سره دوه درې کسان چې نور وو په هغې باندې وارد شوي وو، او که چېرته حقوق العبدي دعوی ولري، د حقوق العبدي دعوو خلاصون هیڅ شونی نه دی، دا د هیڅ چا په صلاحیت کې نه راځي. په دې باندې طالب هم پوهېږي، حکومت هم پوهېږي، عادي سړی هم پوهېږي، او قومي سپینګیری هم پوهېږي، ولس هم پوهېږي چې حقوق العبدي دعوی الله تعالی چاته نه بخښي، نو انسان څوک دی چې ورته وایي بخښي؟
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لالو چې د سولې مشورتي لویې جرګې او پکې د 400 هغو طالب بندیانو په خلاصون باندې بحث را سره وکړ، چې ویل کېږي دغه بندیان لویې جرمي دوسیې لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ شوي او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان شي. دا خبره د یاد شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي خوزون ویل دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لویې جرګې له پای ته رسېدو سره سم اعلان شي. د مصالحې د عالی شورا د جوړېدو د تخنیکي کمیټې غړی عطاءالرحمن سلیم هم وایي د شورا پر رهبرۍ کې به شاوخوا 40 او عمومي مجمع کې له 100 زیات کسان غړیتوب ولري. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې په اساس رامنځته شوې چې مشري ډاکټر عبدالله عبدالله کوي. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
له نږدې دوه نیمې میاشتې ځنډ وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو بشپړېدل. د شورا ویان فریدون خزون وای د شورا د غړیو په ټاکنه کې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره هر اړخیزې مشورې او بحثونه سوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوي، دا نوملار چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبری دپاره. اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر رسمن اعلان کړو.
ښاغلی خزون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو استازي شامل دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالی شورا د جوړېدا د تخنیکی کمیټې غړي عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د شورا په رهبری کې به شاوخوا 40 مشران او رهبران غړیتوب ولري.
هیئت اداري وروسته بیا به دغه کمیټې رهبری ده چې په هغه کې د 40 کسو خوښه کې مشران به او رهبران به کېږي، او د هغه وروسته بیا مجمع عمومي ده چې کله چې دغه د سترو نه لګونې جکشي مجمع عمومي انځه معاونین دي چې هر یو معاون دی یو کمیټه بیا مشري وکړي.
ښاغلی سلیم زیاتوي د ملي مصالحې عالی شورا 15 مرستیالان لري چې هر مرستیال به یو کمیټه رهبری کوي. نوموړی زیاتوي د سولې عالی شورا شاوخوا 13 هغه غړي چې دولتي او یا نورې دندې ونه لري د ملي مصالحې عالی شورا کې به د غړیو په توګه ومنل سي. د ښاغلی سلیم په خبره په اوس کې د سولې عالی شورا ټول کارونه په بشپړ ډول ځنډول سوي، خو د شورا له منځه تلل یوازې د ولسمشر په فرمان پورې اړه لري. دای وای د ملي مصالحې عالی شورا کړنلاره د صلاحیتونو حدود، کاري پلان او د لارې د نقشې مسوده هم چمتو سوي چې د شورا په لومړۍ عمومي غونډه کې به تصویب سي. د روان مریض کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ټاکنی سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په ټاکنو له ژور اختلافات وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالی شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. د دغه شورا بیان فریدون خزون وای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالی شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خواله رسنیو دوه سترو کمپنیو ټویټر او فیسبوک د امریکا د ولسمشر پوسټونه په دې خاطر لری کړي چې د دوی په وینا د کرونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپاره کړي وو. دا لومړی ځل دی چې ټولنیزې شبکې د یو ولسمشر پیغامونه له پاڼو لری کوي. اسمت ساروان به درته ووایي چې ولسمشر ټرمپ دقیقا څه لیکلي وو او د خواله رسنیو دلایل څه دي.
فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د کمپاین پوسټونه په دې خاطر لري کړل چې په هغه کې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات ورکړل شوی او په دې برخه کې د پالیسیو خلاف دي. فیسبوک د ولسمشر ترامپ له فیسبوک باندې هغه ویډیو لري کړل چې په هغه کې د ادعا کوي چې ماشومان له کورونا وایرس خوندي دي. فیسبوک وایي د ولسمشر ټرمپ یو کوچنی ویډیو یې چې له فاکس نیوز سره یې له مرکې راخیستې وه په دې خاطر لیرې کړه چې په هغې کې د کووید 19 په اړه ناسم معلومات شامل وو. په غلطه ادعا شوې وه چې ماشومان له دې وایرس څخه خوندي دي. دا لومړی ځل دی چې د خواله رسنیو ستری کمپنۍ د مقرراتو د سرغړونې په خاطر د یوه ولسمشر پوسټونه یا لیکنې لیرې کوي. روغتیایي متخصصان وایي ماشومان له کورونا وایرس څخه معافیت یا خوندیتوب نه لري، خو دا سمه ده چې تر لویانو د هغو ماشومانو په منځ کې د مړینو شمیر ډیر لږ دی چې په دې وایرس اخته شوي دي. دوی دا هم وایي چې ماشومان او حتی تیخور کوچنیان په کووید 19 اخته شوي دي. ټویټر په موقتی ډول د ټرمپ د کمپاین رسمي اکاونټ یا پاڼه د ورته ویډیو د خبرېدو په خاطر بنده کړې ده او ویلي دي چې مخکې تر دې چې د بل ټویټ د خبرېدو اجازه ورکړي باید همغه ویډیو ډیلیټ یا لرې شي. وروسته د ټرمپ د ټیم له لوري په یو ټویټ کې وویل شول چې له پښتنو سره مخامخ شوې ویډیو لرې شوه. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د ملي مطبوعاتي رئیس پرستیالي کورتنی پاریلا د فیسبوک او ټویټر له لوري د ولسمشر د پوسټونو لری کېدو ته په اشاره وویل دا د ولسمشر په وړاندې د خواله رسنیو یو بل ناوړه بې پرې نمایشو چې مقررات یوازې پر یوې خوا عملي کوي. د همدارس ویلي ولسمشر دا حقیقت ویلي چې په کورونا وایرس د ماشومانو د اخته کېدو چانس لږ دی. د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د حقایقو په اړه د قضاوت حق نه لري. ټرمپ د ماشومانو د کورونا په اړه څرګندونه په داسې حال کې په یو مرکه کې وکړه چې هڅه کوي په امریکا کې شوانځي بیرته پرانیزي. د شوانځیو پرانستل به سبب شي چې د ماشومانو میندې او پلرونه کارونو ته لاړ شي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپله ادعا تکرار کړه چې کورونا وایرس پر ماشومانو لږ اغېز لري. که احصایو ته وګورئ تر یوه ځانګړي عمر ماشومان د مړینو او تلفاتو په حساب د کورونا په وړاندې تر ډیره خوندي ول. د دوی معافیتي سیستم ډیر پیاوړی دی.
ستاسو له پیغامونو
عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه روزانه د غلار چې کم ده د میدان خار پورې سړی زی ډیره سخته خراب راکول مينونه لزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کم ده دولت دې ته جدید پاملرنه راو کی او مقصد د لارې وزګ ډیر زیات خراب دي او نظامی کسان په نشټلې او ډیر زیات مشکل دي او دې د لارې غم اون خورل شو. والسلام با احترام
زادی محمد لکه نهار ولایت د جړیول سوالی د چشاخه د کلی څخه پیغام پردم. مونږ مستنه او مشکل ده دي د کنهار ماری باید مست په جړیول سوالی کې مکتبونه جوړ کړي. په دا کلی کې ځین مناخم هیڅ مکتب نشته. چشاخه، پرمایان، ابوغدی، نه کلا، نه دی، هیڅ مکتب نشته باید موږ ته مکتوبونه جوړ شي موږ مشکل نه دی بیا او سلام بیا احترام د ازادي راډیو څخه ډیره مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 15 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم واوري. همدارنګه که انټرنیټ مو خوبی نو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي راډیو له انډراید او ایس نه دواړو کې کار ورکوي او زموږ غږ په صفات وګترې اوریدلی شئ. اوس به هم د هیروشیما په اړه راپور درته خپور کړو. نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 کلیزه ده. د 1945 کال د اګست په 6 د جاپان پر هیروشیما ښار باندې یوی امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې پیښه کې 1,40,000 تنه ووژل شول. عصمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سولې زنګ د هیروشیما په وخت د سهار په 8:15 وکړنګول شو.
موکتو
پر دغه ښار 15 کاله پخوا په همدې ورځ اتمي برید وشو. د هیروشیما د اتمي حمله د 15 کالیزې په مناسبت نن د مراسمو برخوالو د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل د کرونا وایرس ته خپرېدو له خطر سره سره د هیروشیما د پیښې د اهمیت له کبله د دې پیښې یادونې ته راټولې شي. د 1945 میلادي کال د اګست په 6 یو اتمي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ. همغه وخت داسې اوازې خپرې شوې چې 15 کاله به دلته هیڅ شی شین نشي. خو هیروشیما پر خپل پښو ودرېدله، د سولې سمبول وګرځېده او د نړۍ د ټولو سیمو اوسیدونکي د دې ښار لیدو ته راځي. د کرونا وایرس خپرېدا سبب شوې چې د هیروشیما د پیښې یادغونډه پراخه جوړه نشي. د جاپان صدر اعظم شینوزو آبه له معمول سره سم په مراسمو کې ګډون وکړ، خو په غونډه کې د بهرنیو میلمنو شمیر لږ و. په مجموع کې په یادغونډه کې د برخوالو شمیر د تیر کال د مراسمو په پرتله نږدې 10 برابر لږ و. چوکۍ له یوې بلې لرې ایښودل شوې وې او اکثرو خلکو ماسکونه لرل. د ښار د سولې پارک ته چې دا مراسم پکې جوړ شوي وو لږ شمیر خلک پرېښودل کېدل او اکثره برخوال له حملې روغ وتلي کسان او د هغو د کورنیو غړي وو. د امریکا بی نه ویشت الوتکې د 1945 کال د اګست د 6 نیټې د سهار په 8:15 پر هیروشیما ښار یو اتمی بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې برید کې 1,40,000 تنه ووژل شول. وروسته زرګونه تنه نور د ټپونو او د اتمی بم په نتیجه کې د ناروغیو له کبله مړه شول. له پیښې 3 ورځې وروسته د جاپان په ناګاساکي ښار کې 15,000 تنه نور ووژل شول. 6 ورځې وروسته جاپان تسلیم شو او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مهمان یاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
لشت لژنون استنه په پکتیا، کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشټو کې وشل سوي دي. په وشل سوي کې وسلوال طالبان، پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې دا پېښه د چهارشنبې په ماسپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشای سیمه کې شوې ده. افغان حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي. د دې وزارت وایاند نن ازادي رادیو ته ویل چې د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسولینو دا خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ته کړه. جاپان پر هیروشیما د اټومي برید 15 مکلی زنن مول منځله خدا مرسم د کورونا وایروس د خطر له کبله د تیر کلونو په څیر نه و. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د نورو کلونو په څیر په دې مراسمو کې ګډون درلود خو د بهرنیو ګډونوالو شمیر ډیر کم و. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شوی کسانو شمیر 130 تر رسیدلی. د لبنان د روغتیا وزارت نن ویل چې شاوخوا 15000 کسان په دې چاودنې کې ټپیان شوي او لسګونه نور لا هم ترې تم دي. او د بشري حقوقو د څارې سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د ستري محکمې هغه وروستي حکم عملي کړي چې لمخې د مخالفینو د نیولو لپاره د دې هیواد د فساد ضد ادارې څخه کار اخیستل کیږي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام دوی مینیمای ته لمړی پیل د کونړ په یو راپور کو. د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وای زمکه د کونړ څپان سیند په خوا کې پرتی دي خو تر اوسه د سیند وبو باندې خړوبې شوې نه دي. د دوی خبره یوازې د باران څاڅکو ته پته موي. که باران وشي زمکه کښت کوي او که باران نوي په زمکو یې سپیره بادونه ای. ان روح الله انوري په دې موضوع له کونړ یو راپور را لېږلی. تر هغه وروسته به دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه او د کور کلی رادیوي ډرام.
د سیند په غاړه غاړه زم لتن دی مرما د پریمان اوبو ترڅنګ زرګونه جریبه شاړې زمکي. د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د لاهور ډاک سیمه د همدې سیمې اوسیدونکي محمد اساق د سیند پر غاړه په خړو خاورو ناستې وای چې زمکۍ له سینده 15 متره لوړه ده خو یوازې د سیند څپې شمیري او لوبوي ګټه نشي اخستلې.
وستاسو یې خوی وینئ دا سیند چې دی ډېر نږدې دی لاور ډاک ته. خو د دې نه چا هېڅ استفاده نه کوي دغه لاور ډاک لپاره چې اوبه راشي ځکه دلته یو فصل کېږي هغه هم غنم کېږي او چې کال آباد هغه کېږي چې کال آباد نه هغه هم نه کېږي غنم هم نه کېږي صرف یو غنم ده وسه خلک پراته وي او دغه مسله نور پکې هېڅ نه پکې کوم شین بوټی شته نه خښته نه بشه. تاسو په خپل هر څه نه غریب سړی پکې همدغه شان بس تاسو وینئ چې خراب تراب دی اوس یې نه کېږي. غوښتنه مې همدا ده چې دغه لاور ډاک آباد شي په اوبو باندې د سیند نه ورته وله راوخېږي.
د همدې سیمې او بل اوسیدونکي 18 کلن حمید الله چې د کونړ سیند پر غاړه د توت ونې شین یخ سوري ته ناستې وایي د سیند اوبې د ځمکې له څنډو سره لګېږي خو ځمکه یې شاړه پرته ده او د باران اوبو ته یې سترګې نیولې دي.
او دا چې بارانونه یي بیچارهګانو له څه شی وشي چې باران نه نهي بس دغه ځمکه ده چې دې مینې او موږ یې مینې دا او بیچارهګان خلک دي چې چا وس کېږي خو ځان لسه د اوبو پروګرام کړی د سکلو د اوبو او سکول اوبه د ځان ته دغه کوي چې چا وس نه کېږي. نو دا وګوره د خپلې پولې نشي جوړولی کار نه لري روزګار نه لري کارخانې نشته کاروبارونه نشته دی څه شی وکړي. دا چې دولت موږ سره همکاري ونه کړي نو موږ هېڅکله نشو کولی.
د خلکو په خبره چې په پریمان اوبو کې په ځمکو کې د کرلو تخمونو د زرغونېدا لپاره د باران په هیله په آسمان کې وریځې لټوي. د دوی په بیان چې د کونړ په هر ولسوالۍ کې د سیند په دواړو غاړو کې په زرګونه هکتار للمی او شاړي ځمکې شته چې بې بارانه پکې د ډول ډول ګلانو او بوټو تخمونه هم نه زرغونېږي. د خلکو په خبره چې تر اوسه افغان حکومت د سیند له اوبو د ژوند د یوې برخې د پرمختګ لپاره هم ګټه نه ده اخیستې. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې تر دې دمه د کونړ له سیند څخه حکومت کومه ویاله نه ده پورته کړې چې شاړې دښتې خړوب کړي، خو دوی هڅې پیل کړي چې سیند سره نږدې پرتو یو څه للمي ځمکو ته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه ورسوي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل:
کونړ ولایت کې 6300 هکتاره للمي ځمکه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې شتون لري چې ډیره برخه د سیند په غاړه ده. د کرنې ریاست لخوا د کونړ ولایت په درې ولسوالیو مروره، سرکانو او نارنګ کې د سولري انرژي په واسطه تقریبا 3000 جریبه ځمکه د بیارۍ د پروژه روانه ده. د دې پروژې تکمیل سره به دغه ځمکه کاملا اوی شي.
په یاد ولایت کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وایي د کونړ په سیند کې په عظمي کچه په یوه ثانیه کې 1080 متره مکعب او په اصغری ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي چې د دوی په خبره تر اوسه للس تر 15 سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلې دي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه پاکستان ته ځي، خو پلان لري چې د مرورې وټپور پیرونی کانال وستلو سره په زرګونه هکتار ځمکه خړوب کړي. د کونړ اوسیدونکي وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله دې ولایت ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د کونړ په سیند به د برېښنا د بندونو په جوړولو سره للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي، خو د دوی په وینا په تیرو شاوخوا اوو کالو کې یې داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې د کونړ او نورو سیندونو څخه کوم کانال تیر کړي او پرې وچې دښتې خړوب کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډی څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې داسې دا چاخ شوی ده، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا دې ویده ده خوشي او پښو بوده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، په ماشومانو کې کلچرک یا کلپونډای داسې ناروغي ده چې په وخت